سلامونه په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي راډیو ته غوږ یست. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د څلور وشتو ساعتونو لپاره اوریدل شي. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سوچ ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته ځنګړې سوي ده. مخکې تر دې چې دغه پروګرام پایل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وی نړیواله ټولنه د مسؤلیت لري چې له ځند پرته د افغان نجونو او ښځو حقونه بیرته احیا سي. ملګری ملتونه د شنبه پرس په خپل ټویټر کې لیکلي چې د دې سازمان شوونیز علمی او فرهنګي ادارې یا یونسکو عمومي مدیر ادری ازولات اعلان کړی چې د تعلیم نړیواله ورځ به افغان ښځو او نجونو ته اختصاصي د جنوري 24 یعنی را روانه سیشن به د زده کړې نړیواله ورځ ده. په پام کې د یونسکو د یوې لویې غونډې په جوړولو سره د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره لرې کېدو غوښتنه وکړي. له فشارونو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تیره میاشتې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. سبا دوشنبه د افغانستان په څلورو حوزو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر خلاف د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته ویلي
دا کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو کې چې په دلزو کې دی ودیس حوزا د جنوب ودیس حوزا کندهار او جنوب ختیځ حوزا پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ ختیځ حوزا کې ترسره شي.
یونیسف وایي په دغه کمپاین کې به تر 5 میلیونو ډیرو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړل سي. یونیسف وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوي او هڅې روانې دي چې دغه لاسته راوړنه دغه سي وساتل سي. په اوکراین له لویدیځو هیوادونو رسمن غوښتنه وکړه چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه ورولېږي، خو جرمني لا مثبت ځواب نه دی ورکړی. په همدې حال کې د سپینې مڼۍ ویان جان کربی له امریکا ژغ سره په تازه مرکه کې ویلي جرمني رهبران د دغو جنگي ټانکونو په اړه له خپلو پروسو کار ته دوام ورکوي. د ده په خبره د عالی او د لوړ ظرفیت لرونکي ټانکونه دي چې اوکراینیان به یې د کارونې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا ونه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې د جګړې په ډګر کې دغو ټانکونو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین پوځ پرون شنبه د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د دوام خبر ورکړ، خو روسیې په دغه ساحه کې د یو کلی د نیولو ادعا وکړه. د اوکراین جګړه 12 میاشتې ته داخلیدونکې ده او غربي چارواکو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو وړاندیز کړی دی. داسې ښکاري چې په سلواکیا جمهوریت کې هغه ټول پښتنه چې تر وخت مخکې پارلماني چاکونو په نیت په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رابلل سوې وه د خلکو د لږ ګډون له کبله ناکامه سوه. د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو معلوماتو له مخې یوازې 1/4 برخه هغو کسانو چې د رایې ورکولو پر شرایطو برابر وو په دې ټول پښتنه کې برخه اخیستې ده. د رایې ورکولو مرکزونه تیر ماښام وتړل سول. د دې لپاره چې یوه ټول پښتنه مشروع او لازم الاجرا سي باید د رایې ورکولو پر شرایطو 50% برابر کسان پکې برخه واخلي. په سلواکیا کې تر وخت مخکې ټاکنو پریکړه تیر کال د دغه هیواد ولسمشر زوزانا چاپاتوا وروسته له هغې وکړه چې د اپوزیسیون دریو ګوندونو د دې اقدام د ملاتړ لپاره څه باندې 3,80,000 لاسلیکونه سره راټول کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد په مشه پلاوی تیرونه د افغانستان سفر وکړ چې طالب چارواکو د شزو د حقونو خلاف له اقداماتو راو ګرځوي. د پلاوی په کابل او کندهار کې له بیلابیلو طالب مشرانو سره ولیدل او هغوی ته خبرداری ورکړ چې که د ښځو د زده کړو او کار خلاف خپل تګلاره بدله نه کړي ممکن افغانستان ته د نړیوالې ټولنې بشري مرستې ودرېږي. امینه محمد له افغانستانه ترستنې دوروسته په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح وو او هغه دا چې د دوی له لوري د شزو او نجونو د کار او زده کړو مخنیوي او پر کورونو د شزو کښینول د هغو د حقونو سرغړونه ده او هغوی محروموي. دې ټینګار کړی چې بشري مرستې د دې اصل پر اساس ورکول کیږي چې د شزو په ګډون د ټولو مرستندویانو د کار مخنیوي ونشي. د همداراز ویلي موږ ټول د یوه سوکاله افغانستان چې سوله پکې ټینګوي او د ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري او د پرمختګ لور ته رواني غوښتونکي یو. خو اوس افغانستان په یوه وحشتناک انساني بحران کې ډوب دی او د مځکې پر مخ یو تر ټولو منزوي او زیانګالی هیواد دی. د پلاوی د جمعې په ورځ د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وویل چې ځینې طالب مشران د ښځو خلاف د اقداماتو له پای ته رسیدو سره موافق وو، خو ځینو نور سخت مخالفت کاوه. د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیال ویان فرحان حق هم ویلي چې ځینې طالب مشران د ښځو د کار او تعلیم په برخه کې همکاري ته تیار وو. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې آیا طالبان په رښتیا هم د ښځو د حقونو په موضوع کې په بیلو بیلو ډلو ویشل شوي، او که د نړیوالې ټولنې د فشار د کمولو لپاره ځینې طالبان یو ډول او ځینې بل ډول څرګندونې کوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي او د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور د کابل پانتون د حقوقو پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانیکزای او همدارس به د افغانستان د ښځو روزنیز مرکز رئیس پلوشه حسن را سره ملګری شي په دې خبرونه کې.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لومړی ښاغلی رامسپور، لکه څنګه چې مې په سریزه کې وویل، د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیالي ویلي چې ځینې طالب مشران د ښځو د حقونو په برخه کې نرم دریز لري او ځینې بیا ډېر سخت دریز لري، تاسو په دې خبره څومره باور لرئ؟
د لوی خدای په نامه په سر کې تاسو ته جناب سروان صاحب او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. دا موضوع چې آیا د ښځو په ارتباط دغه مسایل چې نن سبا په افغانستان کې مطرح دي، تر کومه کچه د طالبانو په منځ کې د اختلافات لامل شوي دي، زه باید عرض وکړم چې کیدای شي د ښځو او ځینو نورو موضوعاتو باندې طالبانو منځ کې ځینې د نظر اختلافات شتون ولري، خود نظر اختلافات یا د اختلافي نظراتو یا نظریاتو لرونکي طالبان تر اوسه چې تقریبا یو نیم کال وشو په دې باندې نه دي توانېدلي چې حالاتو باندې د کوم تغییر لامل وګرځي. دا په دې معنی چې نظریات اختلافي یا اختلافي نظریات دا په دې معنی نه دي چې دوی کولای شي تغییر راولي، ځکه چې د دوی د اصولو پر بنسټ امیر هغه څوک دی چې هغه واجب الاحترام دی، د هغه احکام او امامر واجب التعمیل دی، او د دوی کلکتیف چې ټول طالبان دی مجبور او مکلف دی چې د هغه د اوامر څخه اطاعت وکړي. نن سبا چې کوم لارښوونې اوامر او دستورونه دی دوی د لیدرشپ یا رهبری له خوا صادر کیږي، نو دوی په هغه باندې مجبور او مکلف دی چې هغه عملي کړي. دا چې دوی په مطبوعاتو کې وایي یا په خصوصي مجلسونو کې زینی رسانه یو سره مرکی کوي او وایي چې مثلا د ما نظر داسې ده چې زید خود په مقابل کې خود ډیر نرمخ لرم او دوی باید چې دا عملی کی دا نتیجه نه لري.
بله،
چې نتیجه نه لري نو ته پته باندې شی مرتب کیږي هم نه.
ډیر مننه کوربدان استاد ستانکزای، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم د عبدالسید رامسپور صاحب غوندې نظر لري چې دوی په منځ کې اختلاف نشته؟ او البته په دې کې شک نشته چې بلابل نظرونه شته، لیکن ټول دې خپل مشر اطاعت کوي. او ځینې بیا داسې هم کوي انګیري چې ممکن طالبان د دې لپاره چې د نړیوالو دریزونه نرم کړي، ممکن یو شمېر داسې ظاهروي چې ګواکې د ښځو د حقونو طرفدار دي او حقیقی وخت چې د چا پلاس کې دا امغه دریس ټوله منی.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، درنو او قدرمنو اوریدونکو ته، خالد رامسپور ته. ارزو کوم چې زه له استاد رامسپور سره تر ډیره حد پورې موافق یم. د لپاره چې طالبان دی او ځانګړي فکر او ایدئولوژي چې هغه په اسلامي امارت کې خلاصه شوی په هغه باندې باور لري. د دوی مشر هر هغه پرېکړه چې کوي هغه تغییر نه منونکي ګڼي. طبیعتا د نظر اختلاف دا انساني غریزه ده په هر انسان کې وجود لري، اما زه ډېر داسې فکر کوم چې په دې توګه یو ډول فرصت طلبي یا یو ډول فرصت جوړونه په ځای نه مساعدېږي، او تر ډېره حده پورې دغه د اختلاف نظر چې کله کله برسېږي په ځینو ډیپلوماتیکو کړیو کې یا په ځینو ناستو کې یا کله کله په میډیا کې راخپرېږي، تر ډېره ډېره حده زه فکر کوم یوه تاکتیکي لوبه ده. یعنی او ټاکونکی رول نه لري. اوس خو ظاهران وضع همداسې معلومېږي چې متاسفانه زه ډېر بدبین نه اوسم. وضعیت په همدې ډول ده چې هر هغه شی چې مشر تصمیم نیسي لاندې قدمونه د هغې اطاعت مجبورا مکلف دي او هغه یې منلي دي او هغه عملي کوي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پدې کې دوه ټکي شته. یو خو دا چې کیدای شي دوی دغه مسلې نه یو سیاسي استفاده وکړي، او دوهمه مسله دا ده چې هغه کوم دریز یا کوم سیاسي فلسفه یا ایدئولوژي چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه دوی د هغې پلوي دي، او هغې مونږ او تاسې دې وروستیو وختونو کې د یو کتاب په بڼه مونږ او تاسې ولید، او هغه هغه کتاب دی چې د شیخ عبدالحکیم حقانی لخوا چاپ شو، او په هغه کتاب کې د دوی لخوا د ښځو په مقابل کې دریز په ډېر صریح توګه بیان شوی دی. هغه دریز دا دی چې هماغه د کوم ضرب المثل چې مخکې د افغانانو په منځ کې موجود و په اتلسم اولسم پیړۍ کې، په هغه باندې دوی اتکا کړی دی او وایي چې ښځه یا په کور کې کی په کور کې وي یا په ګور کې. نو دغه ضرب المثل هم حتی
یعنی په دې کتاب کې همدا شی په همدې شکل سره واضح کړی دی چې ښځې باید مخله کور ونوځي.
بالکل همدغه ضرب المثل دیو مصداق په صفت هغه کتاب کې راغلی دی. تاسو هغه کتاب کې کولای شئ چې مراجعه وکړئ. هغه کتاب عربي کې اول لیکل شوی او اوس ترجمه هم شوی ده دری او پښتو کې. نو د دوی دریز نو د همدغه کتاب نه معلومیږي، ځکه چې دا کتاب د دوی دغه سیاسي فلسفه تقریبا ختمه شیده، او د هغې پر بنسټ زه چې ګورم دوی خپل دغه د خو اخوا کارونه برابر کړي دي د ښځو په مقابل کې، د معاصر یا عصري علومو په مقابل کې دوی دریز، یا د بین المللي ټولنې په مقابل کې دریز چې دارالکفر و دارالاسلام و دغه ټول موضوعات هلته ذکر شوي دي، دوی په هغه تګلاره باندې روان دي. زه فکر کوم چې کوم دینی تعلیمات چې دوی په پاکستاني مدرسو کې کړي دي متاسفانه دوی ته داسې ذهنیت برابر کړي چې دوی نن سبا بالکل د ښځو په مقابل، د بشري حقونو په مقابل او د عصري علوم په مقابل کې یو ډیر سخت دریز غوره کړی دی. یعنی ډیر سخت دریز دوی غوره کړی دی او په هغه لاره باندې دوی روان دي متاسفانه.
بله، البته د پاکستانی علماو تاسو یادونه وکړه یا مدرسې یادونه وکړه، هغه کوم کسان چې دوی استادان بلل کیږي هغوی خو د پاکستان په پارلمان کې له ښځو سره یو ځای ناست او یو ځای عکسونه اخیستل. خو په هر حال استاد ستانکزی متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو مرستیال سره په خبرو کې وویل چې نړیوالو د دوحې د موافقې خلاف د دوی مشران له تور لست نه دي ایستلي، او د ملګرو ملتو د چوکۍ د ورسپارلو په برخه کې ملګرو ملتو هڅه نه ده کړې. د په زمینی یا په تلبیهی ډول غوښتل دا ووایي چې چون تاسو دا کارونه نه دي کړي نو موږ هم د بشري حقونو په برخه کې ستاسو غوښتنې نه دي په ځای کړي. دا مسله تر څه حده پورې د توجیه وړ ده، او بل خبره دا ده چې آیا که چیرته له طالبانو سره په دغو برخو کې ملګري ملتونه خپل دریز بدل کړي او همکاري وکړي، فکر کوي چې طالبان به د شوزو په برخه کې خپل دریزونه بدل کړي. البته د شاغل رامسپور مخکنیو خبرو ته پام
ګوره، د کاغلی متقی خبرو ته که توجه وکړو، اول ټکی دا ده چې دا چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره څنګه چلند کوي، څنګه اړیکې پالي، دا بیل بحث ده. کاغلی متقی باید ګلې ونه کړي له نړیواله ټولنه نه په دې ارتباط، په څه مانا دا بس بیل بحث ده. تعلیم حق، د کار حق، د ژوندانه حق، د امنیت حق او نور بنسټیز بشري حقونه چې هم دین مني، هم قانون مني، هم نړیوال معیارونه مني، دا د افرادو حقونه دي او دولتونه او حاکمان مکلف دي هغه تطبیق کړي. دا چې اوس ملګري ملتونه یا فلان هیواد له طالبانو سره که چلند کوي نه کوي، دوی تړون مني نه مني، دا کاملا بیل بحث ده. یعنی دا نباید یو مسئول مقام لخوا یو بین المللی پلاوی ته په دې شکل مطرح شي. زه فکر کوم چې دا
خو یو بحث دی استاد چې باید دا مطرح نشي. په خپلو خلکو فشار راوړم، له حقونه محروموم چې ځکه چې تاسې ما په رسمیت نه پیژنئ. دا خو یو اړخ دی قضیه دی. بل اړخ یې دا دی چې که نړیوال د دوی حکومت په رسمیت هم وپیژني، آیا متقی او د پشان نور طالب چارواکي دا وس او صلاحیت لري چې شوزو ته حقونه ورکړي د تعلیم او د کار؟ ځکه چې ویل کیږي چې د طالبانو یو حاکمه کړی چې ملایب طلای په سر کې دی، هغه لکه څنګه چې مخکې رامسپور صاحب وویل، داسې فکر کوي چې شزه یا د کور ده یا د ګور ده.
ګوره زه راتلم دې خبرې ته، عرض مې داره چې ما فقط دا غوښتل ووایم چې دا د خلکو حقوق دي، دا د خلکو ذاتي حقوق دي، دا په هر حالت کې باید د بین المللي معیارونو پر اساس باید، که یو دولت وي حتی که یو دولت نه وي، یوه ډله وي دا مکلفه ده، دا موازین فرد، کورنۍ، ټولنه، دولت، دا حقوق باید په رسمیت وپېژني او عملي کړي. دا ورته بده چې دا نه داسې معنا لري له بلې خوا چې موږ یو ډله خلک اختطاف کړي که دغه امتیاز موږ ته راکوي، دا خو څه کوي او که نه یې نه درس کوو، دا د دوسپی هم ورکوي. او دا ورته بده چې تغییر کوي که نه کوي، د تاسو د پښتنو په ارتباط لکه چې د طالبانو رامسپور صاحب مخکې ورته اشاره درلوده، هغه د حکومت یا د امارت اساسي اصول چې څومره هسته مخکې ووتل او خپور شول، په دې کې ټول مسایل واضح دي. بنانکه ملګري ملتونه یا نړیواله ټولنه یا د افغانستان همسایه هیوادونه امتیاز هم ورکوي، ځکه نه کوم چې کوم بنیادي تغییر پرې مسله کې رابرسېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. زموږ د دې خبرونې ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی. د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو نظرونه راستولې دي، د دې نظرونه به مولوله موله درنو ملمنو څخه به د اوریدونکو په تفسیرو باندې د دوی نظر واورم. رفیع الله لیکلی دی، آیا د ملګرو ملتو غوښتنې له یوې ډلې چې په رسمیت یې نه پیژني مشروع دي، او باید له هغه چا څخه غوښتنې وکړي چې د هغو نماینده ملګرو ملتو هلته کښېنولی دی او سفیران نړیوالو د هغو په نمایندګۍ قبول کړي دي. رامسپور صاحب دوی ته څه وایست؟
په دې کې باید موږ او تاسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه کوم قطعنامې چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته صادر شوې دي هغه باندې ځیر شو، او د هغې نه مخکې هم څه قطعنامې چې د افغان سولې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په دوران کې صادر شوې دي، هغې ته باید هم پاملرنه وکړو. یو د هغو قطعنامو څخه چې په 2021 کال د مارچ په میاشت کې صادر شوې دي د امنیت شورا لخوا، په هغه کې داسې راغلی چې نړیوال او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه هیڅکله د امارت په نوم داس یو سیاسي جوړښت او سیاسي ساختار په رسمیت باندې نه پیژني. دا یو د بي حقیقت اې ده، دې باندې باید بل قطعنامه د شورای امنیت صادر شي چې دا قطعنامه لغوه کی، او هغه کې ویل شي چې باید موږ مثلا د امارت په رسمیت باندې پیژنو. پیژندنې باندې مساله ختم ده. البته نور پات کیږي مثلا دی طالبانو سره د تعامل مساله، د تعامل مساله بیا هم د امنیت شورا کوم قطعنامه چی تیر کال بعد 2022 کال کی او همچنان په 2021 کال پسله طالبانو د واکمنۍ صدر کړی په هغه کې دا راغلی چې باید د بشري موضوعات پر د کومک رسولو په مخه افغانانو سره باید مرستې وشي، او دا مرستې کیدای شي چې ملګري ملتونه د تعامل لارې نه چې د ملګرو ملتونو وظیفه ده د منشور سره سم چې باید په هر کلکیجن حالاتو کې خپل خدمتونه ونه درې خلکو ته، دا باید دوام وکړي. نو ملګري ملتونه ناګزیر ده او ناچار ده چې په همدغه بحراني حالت کې افغانستان سره او د کوم چارواکو سره چې نن سبا په قدرت کې ناستي او هغه طالبان دي، د دوی سره دغه خبرې اترې دیالوګونه او تعاملات وساتي. اما دا به په دې معنا باید ونه وسي چې د دوی حکومت یا د دوی حاکمیت دا په رسمیت باندې پیژندل شوی.
بله صاحب، ډیره مننه رامس پور صاحب. استاد ستانکزی، د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیالي په یو ډول طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که تاسو خپل پالیسی بدل نه کړئ ممکن نړیوالې بشري مرستې په افغانستان ودری شي. ستاسو په نظر د طالبانو لپاره به دا مهمه وي چې که نړیوال مرستی ودروي، او آیا دومره به مهمه وي چې دوی د ښځو په برخه کې خپله پالیسی بدل کړي؟
ګوره، دا مسله چې بشري مرستې به ودرېږي د مطلق درېدو په معنا نه ده، په دې معنا چې امنیت شورا مخکې په دې ارتباط پریکړه صادر کړې او د ملګرو ملتونو له اهدافو سره مغایرت کې واقع کېږي. یعنی بشري مرستې باید لکه چې له نامونه پیدا دي سیاسي مسایلو پورې ونه تړل شي. اما
یعنی داخله سیاسي مسلو سره ارتباط لري، د ښځو حق خو سیاسي نه دی خو بشري حق دی.
اجازه راکړئ ارز مداله چې از خبرداره چې دا او هغه دوه بیل بحثونه دي، اما ملګري ملتونه دا اختار دسې ورکوي چې کچېرې هغه لازم ضمانتونه او لازم فرصتونه مساعد نه شي، دغه بشري کومکونه نه شي کېدلی او دا بشري کومکونه تر تاثیر لاندې راځي. راولې تاسو پوښتنې بلې اړخ ته چې آیا دا فشارونه به د طالبانو سیستم کې تغییر راولي که نه؟ د تېرو تجربو ته وګورو، په د طالبانو په اول حکومت کې هم کله چې د بین تروریزم مسله مطرح وه، د اسامه بن لادن مسله مطرح وه، هلته هم د بشري حقوقو مسله مطرح وه، طالبانو په هغه کې انعطاف ونه کړ. په بین المللي حقوقو کې څلور ډوله تحریمات او تعزیزات او معایدات وجود لري چې کیدای شي په متخلفو هیوادونو باندې یا حاکمان طبقې باندې اعمال شي، یوه د ډیپلوماتیکو روابط خطا کول دي، دوم اقتصادی معاصره ده، دریم نړیوال تعزیزات دي، او څلورم نظامی اقدامات دي چې کتا سپیاد وی دي او جن کو پیاد وی چې بلاخره په هغه زمان کې دنیا د ته مجبور اسوه چې تعزیراتو نه وروسته چې هغه هم پایله ورنکړه په هغه زمان کې 1999 نه تر 2001 پورې، بلاخره دنیا په پوځي اقداماتو متوسل شو چې متاسفانه شل کلن بحران بیا اوسنی بحران د همه حالاتو ادامه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې ملګري ملتونه بې تفاوته نشي پاتې کېدای په دې قضیه کې، او د منشور له مخې ځینې صلاحیتونه لري چې هغه وختن په وختن اعمالوي، اما دا صلاحیتونه د بشري مرستو او انساني مرستو مانع نشي ګرځېدای حتی د جګړې په حالت کې.
بله، ډېره زیاته مننه رامس پور صاحب. یو بل اوریدونکی مو عبدالحلیم شاکر لیکلی دی، وایي زما شخصي نظر دا دی چې که په ښځو باندې طالبانو بندیز نه وای لګولی نو داسې جګپوړی پلاوی به کابل ته نه و راغلی. او بل دی وایي چې طالبان زما په نظر په خپل پلان کې کامیاب شوي دي. آیا همداسې ده؟
زه فکر نه کوم که چیرې طالبان بین المللي موازینو سره ژمن پاتې شوی وای، هماغه رقم چې دوی په تېر 12 کال په خپل هغه کوم دیالوګونه او خبرو اترو چې ملګرو ملتونو سره درلود او په سینو کې زی هم ګډون درلود ما هغه وخت چې ملګرو ملتونو سره می کار وو نو دوی ژمنه کوله چې کیدای شي دوی د ښځو حقونه مراد کړي بشري حقونه ته ژمن پاتې کیږي د تعلیم او تربیه د پرمختګ لپاره لا نور هم افغانستان کې کارونه به وکړي او د فساد مخنیوي به وکړي متاسفانه دوی په دغه موضوعاتو کې نه یوازې چې ښځو په دې حقونو په ارتباط پاتې راغلل بلکې په اکثر نور موضوعاتو لکه د خدماتو رسول لکه مثلا خلکو ته د پاسپورتونو ورکول چې یو د خدماتو ورکول مسله دي مثلا خلکو ته عدالت تامینول خلکو ته مثلا نور سہولتونه فرامول په دغه ټولو کې دوی پاتې راغلي نو په دې اساس متاسفانه چې هغه کوم اجبن چې عملی نشو نړیوال مجبور دي چې نن سبا دوی سره تعامل وکړي ملګرو ملتونو راشي خبرې اترې وکړي په لوړ کچ باندې خپل ایات او دلیګیشن دوی سره د خبرو اترو او دغه کوم خبرو اترو چې افغانانو لپاره نن سبا ډیر اړین دي ډیر مهم حیاتي موضوعات پکې بحث کیږي دوی خپل ایاتونه ولیږي او د تماسونه دوام ورکړي د هغه نه مخکې هم که چیرې دوی دا کارونه کړی وای اجبن پاتې شوی وای زه یقین لرم چې نن سبا افغانستان بل ملي ټولنې دی او معتبر او با اعتباره غلی په صفت پاتې کیدای شو خو متاسفانه چې دوی په اغژمن باندې پاتې نه شو د هر طریقې هر وضعیت چې دوی باندې راغی متاسفانه دوی ناکام دي په خپل دریزونو کې په خپل پالیسیګانو کې ملي مشروعیت تر اوسه ترلاسه کړی دی بین ملي مشروعیت نه لري منطقوي اړیکو چندان ښه نه دي اقتصادي حالت د خلکو ښه نه دي بشري بحران په افغانستان کې په لوړ کچ کې دی په دغه ډیر ساله ژمي چې نن سبا افغانان مري ماشومان مړي حتی حیوانات تلف کیږي دوی په دغه ټولو ناورینو باندې سترګې پټې کی او دغه مشروع حق چې د افغانستان د بچیانو حق دی د افغانستان د وګړي حق دی چې هغه د تعلیم حق دی د کار حق دی منل شوي پرنسپونه دي منل شوي میثاقونه په دې کې ستا افغانستان دغه ټول میثاقونه غړیتوب لري دغه ټول نه ټول سترګې پټې او یوازې په خبرو اترو کې غواړي چې دنیا نړیوال تاسو خو چې دوی ژوند پاتې دي متاسفانه په دې کې نقصانات ډېر دي
بل ډیر مننه رامس پور صاحب استاد ستانګزای د مشو بل اوریدونکو مسعود اورګنوال د مخکنی اوریدونکو عبد الحلیم شاکر خلاف نظر څرګند کړی دی وای چې طالبان په خپل د تګلارې کې ناکام دی وای دوی هغه وخت نړیوال مشروعیت هم خپلول شي چې د خپل خلکو زړونه خپل کړي او ترڅو چې د خپل خلکو زړونه نه خپل کړي او د نړیوالو مشروعیت هم نسی ترلاسه کولای دوی ته څه وایست
خبر هم دغه ده اساسا مشروعیت دوه اړخه لري یو داخلي مشروعیت ده یا ملي مشروعیت او بل هم بین المللي مشروعیت داخلي مشروعیت په دې معنا ده چې تړلی ده بین المللي مشروعیت سره و هغه درې شیان په بین المللي مشروعیت کې مطرح کیږي چې یو دولت نور دولتونه د بین المللي تعامل له مخې رسمیت پیژني اول دا ده چې یو دولت باید په قانون باندې حاکم وي دوم دولت باید د خپل ولس مشروعیت ترلاسه کړي او دریم بین المللي معیارونه رعایت کړي او بین المللي نظم ته صدمه ونه رسي که چیرې طالبان د موجوده وضعیت دوام ورکړي دا درې عناصر نه لري په دې معنا چې کله داخلي مشروعیت یعنې د خلکو رضایت د خلکو اراده په حکومت کې نه وي اگر دولت په ملي ټولنه کې مشروعیت نه پیدا کړي او نور هیوادونه هیڅ ډول مکلفیت نه لري چې هغه په رسمیت وپیژني د دغه کارو نتیجه او پایله د طالبانو ته هم دغه
بله صاحب ډېره زیاته مننه استاد ستانک صاحب تاسو هم دومره واده را سره کړی و چې نیم ساعت مخ په خبرونه کې اصله تاسو ډېره مننه کور ودان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
زموږ بل ملمنه محترمه پلوشه حسن ده د افغانستان د شزو د روزنیز مرکز رئیس اخلی حسن تاسو مرکلی وایم تر اوسه پوری په دې هم مش خبري وکړي چې د شزو په مسأله کې طالبان آیا په څو ډلو یا په دوو ډلو ویشل شوی دی، اختلاف په منځ کې شته او که نشته؟ ستاسو نظر څه ده چې آیا د طالبانو په منځ کې په دې مسئله اختلاف شته او که یو نیمه خبره چې د دوی د ځینو چارواکو له خولې راوځي هغه ډېره جدي نه وي؟
تر ټولو لومړی خو سلامونه تاسو ته او ګران اوریدونکو لیدونکو ته. موږ یو تعداد خبرونه چې د سوشل میډیا یا نورو رسنیو نه موږ اورو، داسې معلومیږي چې یو تعداد داخل کې د طالبانو هم د دې طرفدار دي چې مثلا مکتبونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي، اما داسې معلومیږي چې هغه دومره قوي نه دي چې هغه سیاسي اراده سي یو مملکت یو حکومت باید ولري تغیر ورکي، هغه ته تغیر وکړای سي. نو په دې اساس باندې څه څه دوی پلي کوي، هماغه سختدریزه قوانین دي یا د دوی خپل شخصي افکار دي چې فکر کوي چې مثلا په هنتونونو کې خدای نه خواسته فحشا یا نور څه مسایل دي او دوی ښوونځي بندوي؟
دغه نظر د ټولو طالبانو ده که د یو شمېر طالبانو ده؟
نو یو شمېر مهمه نه ده، مهمه دا ده چې په آخر کې څه پلی کېږي. یو تعداد مخالفت څه لري، دوی ونه سوای کړلی چې داخل کې اصلاح راوړي. اصلاح د داخل نه ډېره مهمه ده، که چېرته دوی څه څه دوی خلکو دپاره پلي کوي، خلکو ته هغه مهمه ده که مکتب تر اوسه پورې تړلی پاتې ده، که پوهنتون بند پاتې ده، صرف د یو بیان ورکول دا د خلکو په ژوند باندې تاثیر نه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د بشري حقونو فعال شاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور او همداراس د افغانستان د ښځو د روزنیز مرکز رئیس پلوشه حسن زبوش میلمانه دي. تر اوسه پورې د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد شاغلی پوهان نصرالله ستانکزی هم لره سره و، خو نور نشته.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
رامسپور صاحب، تاسو درځم، ستاسو په نظر لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ملګرو ملتو حتی دا خبرداری هم په یو شکل سره ورکړی دی چې که طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې او د کار او تعلیم په شمول خپل دریز بدل نکړي، نو کېدای شي په افغانستان کومکونه ودرېږي. څه فکر کوئ، له دې پرته کومه لاره شته چې طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ ایستل شي پرې؟
د کومکونو درول خو یو موضوع ده چې کله ناکله یادیږي، او دا ځل هم د میرمن امنې محمد احمد لخوا هم یاده سوې ده. خو د هغې په څنګ کې یو بلخه خبره هم په دغه لیدنه کې رامنځته شوې ده، او هغه دا ده چې د اسلامي هیوادونو څخه غوښتل سوې ده چې د ښځو د حقونو او د کار د حق په ارتباط او په کلي توګه د ښځو د حقونو په ارتباط یو بین المللي کنفرانس لپاره د مارچ په میاشت کې آمادګي ونیول سي. نو کیدای شي چې اسلامي هیوادونه یو ځل بیا سره راټول سي او په دغه مسله باندې یو کلک او یو اماهنګ دریز ونیسي، او کیدای شي هغه دریز طالبانو ته د منلو ول وګرځي. زه شخصا ډیر خوشبینه نه یم، ځکه چې مخکې هم
سوال هم داده چې ډیر ځلې ډیرو سترو عالمانو له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې دا ډول پالیسي بدل کړي، لیکن طالبانو دیوغی خبری ندی منلی. اتا دای ویلی دی چه دیوغی چه کمالار انتخاب کرده داقه پر شریعت برابر نده.
مشکل هم دلتا دا چه دی طالبانو دریز دیر سخت دریز دی، او متاسفانه علمی توجیه هم ورد دوی نلدی. کلا چه اسلامی هیوادون و علمات دوی نگوارده چه دوی سرکینی مجلس وکی، بحث وکی، تبادله دی نظر وکی، دوی ورد آمادگی نلدی. حتی دوی مشرتابه پدې باندې حاضر و نشو چې د اسلامي هیوادونو د هیئت سره وګوري، او حتی د دغه د ملګرو ملتونو د هیئت سره هم د هغوی د صدر یا رهبر له خوا کوم لیدنه نه ده سوې. نو بیا هم دا یو امیدواری ده، ځکه چې د ډیپلوماسي په دنیا کې دا خو ضرور ده چې قدم په قدم تر هغه کچه پورې چې په اخره درجه باندې سړی ورسیږي باید دا اقدامات وسی. دې ته موږ مساعی جمیله وایو. د ملګرو ملتونو مساعی جمیله کوم چې د منشور په چوکات کې دوی تر سره کوي او دوی کوشش کوي چې مخکې له دې نه چې یو چیرې تاوتریخوالی زیات شي، جګړه رامنځته شي، مرګ ژوبله وسي، دوی خپل وړاندیزونه او خپل اقدامات وکړي چې دوی کوي نن سبا. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قطعنامې صادرایي، محکومیت لفظنامې صادرایي، یا هو همدارنګه خپل آیتونه افغانستان ته لیږي. همدارنګه نور سازمانونه هم په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان څخه لیدنه وکړ. له هغه جملې څخه د نارویجین کانسل مشر هغه هم د افغانستان څخه لیدنه وکړ، کندهار ته لاړ، طالبانو مشرانو سره ولید. د هغې پسند کې ښاغلی مارک مارتین ګریفت د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه کومکونو معاون هغه هم افغانستان ته سفر وکړ، لیده کاته وکړ او خپل دریځ وړاندې کړ. خو دغه ټول فشارونه د ډیپلوماسي دی او قدم قدم باید عملي سي. اسلامي هیوادونو کنفرانس بیا هم امید بخش دی، ځکه چې کیدای شي اسلامي هیوادونه چې طالبانو ته نن سبا خوشبینی هم لري او کومکونه هم طالبانو ته برابرې، قطر ته تاسو وګوري، امارات متحده ته وګوري، عربستان ته وګوري، یا مثلا پاکستان ته وګوري، نور اسلامي هیوادونه چې دوی سره اړیکې لري، ترکیه ته وګوري، دوی کیدای شي په خپل وار سره اعمال نفوذ وکړي. اما زه شخصا ډیر خوشبین نه یم، ځکه چې متاسفانه د دوی دغه ذهنیت ډیر تاریک دی او هغه د اصلي اسلامي موازینو څخه ډیر لري پاتې شوی دی په تاسف سره.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. محترمه حسن، تاسو د اسلامي هیوادونو د کانفرنس حال او زلو ته څومره هیله لري چې دوی به وکړي شي طالبانو ته قناعت ورکړي؟
طالبان تر اوسه پورې څومره پیشنهادونه رد کړي دي؟ دوی وایي چې دغه د غربي نړۍ ناراضي او د مونږ عقایدو سره هم نظر نه دي یا هم رنګ نه دي. نو زه امیدواره یم چې هغه کانفرنس اسلامي سي جوړ شي په دې کې اسلامي علما او شرکت او د یو مجموعی ډول باندې چې دنیا په طالبان باندې غږ وکړي. نو دوی تر نور هیڅ بلا بانه نه پاتې کیږي. کم تر کم تر رقم سره مې سپور سای ویلې دنیا ما هغه خپل اقدامات یو په یو مخکې بیایي تر څو پورې وکړای سي چې هغه لازمه تغییرات په افغانستان کې راسي، تر څو پورې ښځې د نارینه په شان انسان وګڼل سي. تر اوسه پورې ټول د دوی انساني حقوق تر اخیستل شوي دي. نو امیدواره یم چې هغه بهانې چې د اسلام په نوم باندې کیږي کم تر کمه د ښځو له مخې د دغه کانفرنس له مخې لرې سي او د افغانستان هغه خلک تر د اکثریت د افغانستان خلک باندې پوهیږي چې د ښځو حقونه داخل د شریعت، داخل د اسلامي چوکاټ دي. مکتب تلل، پانتون تلل، یا کار کول، دغه ټول د اسلام سره په اختلاف کې نه دي. اما ښځه دغه خبره غبرګون د دنیا لخوانه وسي. نو زه امیدواره یم دې کانفرنس ته.
بله، رامسپور صاحب، په داخل کې تر څه حد پورې تاسو هیله لري چې بل اخره به یوازې خو طالبان دینی علما نه لري، بلکې په افغانستان کې ډېر دینی علما شته، نور خلک هم شته چې صاحب دی فکر دی او نظر دی، دوی به ونه کړی شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او غوښتنې قناعت ورکړي چې دغه کومه لار باندې چې تاسو روان یاست په هغه شریعت چې دوی په باور لري د ډیرو په نظر خو له هغه سره د دوی لار سمون نه خوري؟
متاسفانه په دننه د افغانستان کې نن سبا د رادیکال یا رادیکالایز شوی ګروپونه شتون ډیر سوي دي. افغانستان د جمهوریت د وخت په پرتله نن سبا د ډیری او دغه سي رادیکالایز شوی اسلامي ګروپونو سره مخامخ دي. د افغانستان خلک
فکر نه کوي کله چې د یو چا سلطوي واکمن بي به ډېر خلک دغه څه تظاهر کوي، لیکن حقیقت بیا بل سوي.
کیدای شي یو خو په دغه خبراتور کې د رسول خبراتور کې د یو موقف دی چې سړی یو موازی نسی، موقف نسی، او یو د هغه غوښتنه دی، هغه کوم اصلي مطالبه چې دوی لري. کیدای شي کله کله موقف ونیول سي او د هغه غوښتنه بل سوي. خو متاسفانه د رادیکال ګروپونه چې نن سبا ډیر دي او دوی هر یو طالبانو سره هم خپل علی کی او راشه درشه لري، دوی په منځ کې هم همدغه سي دوی هم فکر کسان دي چې د خوځو په مقابل کې ډیر حساس وي او د خوځو ګراکونو د مخالف وي. نو د دې لپاره چې دوی حمایت هم دوی ځان سره ولري، دوی یو رقم محافظه کارانه حالت ته مخته کړی ده او د خوځو په مقابل کې هر ورځ چې دا د سرونه او فرمانونه مثلا دوی صادرایي او دوی ژوند د دوی حقونه دوی محدودایي، همدې لپاره چې دوی رضایت حاصل سي، یعنی د دې گروپ د طالبانو د دلی نور کوم همپایمان یا همغږی گروپونه چې دی دوی پشتیبانی دی دوی حمایت به دوی سره وی او د هغه نه بغیر هم کچری دوی مثلا خوځو ته داس فکر کوي چې لیک ازادي ورکل سی یا د هغه حقوق شریعت ورکل دی حتی پر رسمیت باندې وپیژند سی کیدای شي هغه نور رادیکال گروپ لکه داعش چې نن سبا افغانستان کې دی خو اخوا مندي وهی او خپل تحرکاتو جلب و جذب لدی دوی ته زمينه برابر سی مثلا چې د طالبانو ناراضیان ځان ته جذب کی دا یو د هغه دلایل څخه دی چې خلکو په منځ کې اکثرا مطرح دي او دوی وایي چې طالبان دغه کار چې کوي د دې لپاره نه کوي چې مثلا د ښځو حقونه سل په سل دوی سلب کړي، د دې لپاره کوي چې هغه بل رادیکال ګروپ چې دوی حریف دي هغې ته ماتې ورکړي او دوی ته وښیي چې دوی ډېر په شریعت باندې ولاړ او ډېر سخت دریز کسان دي او دا ضرور نه دی چې د طالبانو کسان لاړ شي او داعش خواته او دوی سره یو ځای شي. دا یو د هغه لاملونو څخه دی. اسلامي علما متاسفانه په دننه کې نن سبا دومره طاقت او دومره ځواک نه لري چې احتمال د نفوذ وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بله د ستاسو د خبرو په ارتباط لومړی باندې برخه کې پوښتنه لرم محترم حسن، تاسو ځواب ورکړئ ورسته به رامسپور صاحب تاسو نظر څرګند کړئ. هغه دغه چې تاسو داسې اندیښنه لري چې یا د ځینو خلکو دا نظر دی چې که طالبان د ښځو په برخه کې خپل دریځونه نرم کړي نو ممکن د دوی یو شمېر سخت دریځې داعش ته واوړي، لیکن دا احتمال څومره دی چې یو شمېر طالبان چې نسبتا نرم دریزه دی او په دې پوهیږي چې تر څو هغه انساني حقونه چې په ټوله دنیا کې منل شوي دي هغه ونه مني، تر هغه پرې هیڅوک د دوی حکومت د حکومت په توګه نه پیژني، نه په داخل کې نه په خارج کې نه په ملګرو ملتو کې. نو هغوی ممکن بالاخره مجبور شي چې د سخت دریزو په وړاندې راپورته شي. دا احتمال څومره تاسو وینئ محترم حسن؟
احتمالات خو زه فکر نکوم چې دنیا اوس دغه تن یو ملیټری آپشن ته به مخه کیږدي. دوی خبرو اترې کوي او فکر کوي
دنیا مې منظور نه ده، په خپل طالبان مې منظور ده. که تاسو یاد وي څه موده مخکې کله چې طالبانو د پوهنتونونو مخه ونیوله، د نجونو د پوهنتوني زده کړو مخه ونیوله، د دوی د کورنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر د راپورونو پر اساس کندهار ته لاړل چې له خپل مشر سره وګوري او ګوندي د هغه دریز ور بدل کړي. یعنی دا ډول کسان څومره ممکنه ده چې بالاخره مجبور شي او کله چې پوه شي چې په خبرو نه کیږي بیا نو له زور نه کار واخلي؟
زه فکر کوم همدغه یوه لاره پاتې ده چې دغه تغییر باید دننه لا راسي. هغه څوک چې تر اوسه دوی په خپله منځو کې خبرې کوي که چېرته نه کیږي نو بالاخره شاید همدغه یو آپشن وجود ولري چې دوی دا کار وکړي. خو لیکن په ټولو کې زه دا وایم چې طالبان که فکر کوي چې دوی حکومت کوي، دوی د خپلو خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري، پرته له دې چې دنیا دوی سره سر رابطه لري یا په دوی باندې کوم بندیزونه وارد کوي. دا مهمه ده چې رسالت چه ده، اسلامی رسالت چه ده، آیا خزی پا اسلامی نالی که اصلا وجود نلری، آیا اوی انسانان ندی، آیا دیو اوی حق دی خدای پا مقابل که یو برابر نده، آیا خدای پاک ویلی ندی سی دی هر انسان توپیر صرف دیگه پا تقوی بنده. نو خزی که چیرتا دی دوی زانون مسلمانان گنی او دی خپلو خلکو دی پارا کار کهی، خزی هم دی وطن وگری دی او دوی باید دی خپل رسالت وگنی، دغه تغییرات سراوری دی دوی په اساس دی مسئولیت باید دا کار وکی، نه دا سی دنیا دوی بین فشار راوری. دا دیر دی افسوس جایی دا سی دوی دی خزو دی موقعیت نه پایست یو گروگان استفاده کهی سی پا دنیا فشار راوری یا دنیا پا دوی بین فشار راوری. دا خو یو غلط خبر دی، خزو حالات باید سیاسی و نووسیگی، دی خزو حالات باید یو سیاسی مسئولیت دی ووسیگی، یو اسلامی رسالت دی ووسیگی.
بله
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ریډیو ډیر مننه رامسپور صاحب، تاسو وویل چې داسې یو اندیشنه شته چې ممکن که طالبان د ښځو په برخه کې خپل دریځونه نرم کړي، یو شمېر سخت دریځي طالبان ممکن داعش ته واوړي، اما په دا احتمال څومره تاسو وینئ چې که سخت دریځي طالبان د ښځو په برخه کې یا د نورو بشري حقونو په برخه کې خپلو همدغو سختو دریځونو ته دوام ورکړي، یو شمېر طالبان چې غواړي د دوی حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني، له نړۍ سره اړیکې ولري، هیواد پرمختګ وکړي، هغوی بالاخره مجبور شي چې د خپلو سخت دریځو په وړاندې راپورته شي.
کیدای شي داسې ذهنیتونه یا داسې برداشت موجود وي اوس هم چې واکه نرمدریز طالبان به بالاخره پر سختدریز و طالبان باندې قوی سي او داسې یو تغییر رامنځته شي چې وضعیت د بین المللي مشروعیت لپاره د افغانستان د منلو لپاره برابر سي. خو کیدای شي چې دا یو څه وخت ونیسي، ځکه چې تر هغه کچه پورې چې مونږ او تاسو ګورو د میډیا له لارې نه او افغانان ټول خبر دي، توپک نن سبا په افغانستان کې اوله خبره کوي او هغه کسان چې توپک لري او خصوصا د دوی قومندانان دي او سخت دریز کسان دي، دوی په ډګر کې شتون لري او دوی قوي دریز لري. نن سبا دغه طبقه د طالبان چې دوی کله کله په مطبوعاتو کې هم نقل قول کیږي د دوی څخه، حتی د موینانو په کچه دي یا مثلا د وزیرانو په کچه دي، دغه حالې ځلی کوي یا داسې بیانات ورکوي، دوی په هغه کچه باندې تر اوسه یعنی نفوذ نه لري چې په حالاتو باندې تغییر راوړي. دا د پروګرام په سر کې هم ما ورته اشاره وکړ، اختلاف د نظر یو شی دی، د تغییر راوستل دپاره ظرفیت یا کپاسیتی دا بل شی دی چې متاسفانه په دوی کې نشته، او هغه سیاسي فلسفي له لارې چې دوی نن سبا لري مجبور مکلف دی چې ځان واحد وګڼي، واحد خلکو ته معرفي کړي، خپل وحدت او یګانګي وښيي او د خپل امیر څخه دوی اطاعت. نو کیدای شي چې دا
فکر نه کوي چې د طالبانو مشر په تدریج خپل نفوذ زیات کړی دی، که توجه کړی وي په لومړیو کې چې کله دوی واک ته ورسېدل د مشر نوم دومره نه وو او نه یې دومره د طالبانو په چارو کې د مداخلې یادونه کېدله، خو په تدریج سره د زور زیات شوی معلومیږي. داسې نه ده
مونږ او تاسو کیدای شي همداسې معلوم شي، خو د دوی سیستم داسې یو بسته یا بند سیستم ده او مخکې هم هر کله په مختلف مناسبتونو کې دوی د خپل مشرتابه بیانات خپره کول او د هغې تر روشنایي لاندې خپل سیاست، خپل جنګي فعالیتونه حتی عیارول. نو د دې په اساس مونږ دا نه شو ویلی چې هغه نفوذ نه درلود، که هغه سمبولیک هم و په هغه وخت کې، پس له هغې نه چې دوی رسمیت پیدا کړ، یو جغرافیه په کلي توګه د دوی تر ولکې راندې راغی، نو دوی ته ضرور ده چې داسې یو سیاسي قیادت څخه حمایت وکړي او د هغې نه اطاعت وکړي. د هغې نه پرته د دوی شتون مختلف
هم دغه هم د ډېر لپاره رامسپور صاحب سوال دی چې ولې د دوی دا سیستم داسې پټو مربوط دی، مثلا مشرۍ څوک نشي لیدلی، د دې دلیل څه دی، یا ولې باید په کندهار کې واوسي؟
واقعا دا یو معما غوندې سای ده او کیدای شي دوی ځان ته په دې کې دلایل ولري چې کله کله یادیږي په مطبوعاتو کې، مثلا دوی نه غواړي چې خپل مشرتابه وښيي، کیدای شي امنیتي دلایل وي، سیاسي دلایل وي، او مونږ ورباندې نه پوهیږو متاسفانه.
بله، لیکن هیڅوک هم پې نه پوهیږي او دوی په خپله هم په دې اړه څه نه وایي. پر حال له لنډې خبرتیا وروسته بیرته تاسو درنو اوریدونکو ته درځو. د خبرونې میلمانه مو دی د بشري حقونو فعال ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور او محترمه پلوشه حسن.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
محترم حسن، ظاهرا داسې معلومی شي چې طالبان نه یوازې ده چې خپلې پالیسۍ نه تغییرېږي د ښځو د حقونو په برخه کې، بلکې لا ورس په ورس نوي فرمانونه صادروي. ستاسو په نظر نور څه پاتې دي چې دوی په د فشار په توګه اعلان کړي او بل قدم به ستاسو په نظر د دوی څه وي؟
څوار لاس او کال مخکې یو وخت اسلام ظهور کاو خزه زوندې په قربانه نه نوستل کېدلې. زه فکر کوم چې موږ په همداسې یو ریګریشن کې روان یو. همدا پاتې د سې خزه نورې زوندې په ګورسي په کور خوشولې فکر کوم یو د رجب الله دا پاتې ده نور څه پاتې نه دي. دا فکر کوم دا ډېر د تاسف یو حالات راو
مثلا د سیمور شوې دي چې په یو نیم ولایت کې د البته دا راپورونه لا پوره تایید شوې نه دي چې شوزو تی ویل دي چې یوازې لکورم موزه مخکې خو یو فاصله تعین کړي و. ځینې ولایتونو کې وای دا سی ویل شوې دي امر بالمعروف لوري چې اصلا د شزه یوازې لکور نه راوځي. دا شای ممکن په کابل نور ولایتونو کې چې تر اوسه پرې دا اقدام نه دی کړی هلتم ممکن عملی کې
هر ورځ هر څه فکر کولای شو چې دا کې دې دا کار وکړي او دوی هغه کار کوي. زه فکر کوم دا یو د کی څه ویلې نه سو تر اوسه پرې خزي لډیر کارونه نه وسته پاتې سی. فکر کوم یو ځنای شي چې دې تر اوسه حق ورکړای دا غد وړو ماشومانو د زده کړې د شپږم ټولګي تر لاندې نو امداک واخستل سي او یا ماموران سي د خپل ماشونه اخلي هغه په قطه سي نور نو فکر کوم سي هغه هر هغه څه سي دوی مخکې درلودل هغه دوی پیاده کړی دي او لړومبني دا ور نه فقط هغه شلاق وهل چې سرک په سر باندې بس چا چا دري سامانه او سر یو بل شي هغه شان اوس پاره اندازن دي. اما کله سي دام راسي خبره ده د سي دوی د څه لپاره دا کار کوي؟ خلک مسلمان دي خزه محجوب دي نور څه واړي د خلکونه که د افغانستان خلک جنگ نه کوي دوی له جنگ نه تنگ راغلي دي. دا په دې معنا نه دي چې دوی د دوی هر هغه ظلمونه چې د خلکو په مقابل کې کوي هغه دوی د قابل قبول دي. اما دوی باید د خلکو لپاره څه مسؤلیت لري. افغانستان نیم نه زیات نفوس د ولکې سره مخامخ ده. د سړو کچې ته وګوره څاروي مړ کېږي انسانان مړ کېږي. آیا په دغه ټولو کې صرف همدا یوه خبره ده چې باید ښځې په خوتي کې واچول سي؟ آیا دا د افغانستان د ټولو حل لار همدا ده؟ دغه سیاسي منطق د دې کې چیرې ده؟ اسلامي خو پکې نسته ده. ټوله دنیا ویلې ده اسلامي نه ده.
ډېره مننه سلامت اوسه ښاغلی رامیسپور. تاسو د امنه محمد له سفر وروسته یو غوی ملګرو ملتوم بیانونه خبره کړل. طالبانو هم څرګندونی وکړي. له دوه د دوړو خو له خبرو څه نتیجه اخلي چې دوړو خو کوم ډول جوړ جاړی ته رسیدلی وي کوم پرمختګ تاسو وینئ یو ک هر څه برته مغه بخوانی دی وي تغییر برانه شي؟ سره لدی
چې میرمن امینه محمد په دغه سفر کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء د معاون سره هم ولید، د خارجه وزیر سره سرپرست سره هم ولید او کندهار ته هم لاړ. نه پوهیږم چې هلته د کندهار والی سره فکر کوم چې لیدنه کړې دي
د والی مرستیال سره.
مرستیال سره نور په ملتیا کې نور کسان هم وو چې دوی هم ډېر یعنی لوړې چارواکي وي د ملګرو ملتونو. دوی هم خپل نظریات درلود او په ختم کې چې کوم اعلامیه دوی بلند کړی ده په هغه کې داسې نه معلومیږي چې دوی طالبانو سره کوم جوړجاړی ته رسیدلي. زما په نظر داسې معلومیږي چې طالبان غواړي چې په دې توګه خپل پالیسی یا سیاست نړیوالو باندې ومني. حال دا چې ملګرو ملتونو په دنیا کې د نړیوالو حقونو متصدی دي او نړیوال عمومي حقونه د میثاقونو او لفظنامې په چوکاټ کې ملګرو ملتونو په هیوادونو باندې عملي کوي. داسې نه کېږي چې یو هیواد جکسي او یو غلطه پالیسی چې جوړ کړی وي تر دین تر چتر لاندې تر نامه لاندې هغه وغواړي چې بین المللي ټولنې ومني. دا خو امکان نه دی. ملګری ملتونه نشي کولای. زه فکر نه کوم چې د خپل موقف نه چې په بین المللي حقوقو کې تسجیل شوی دی په کنونسیونونو کې په لوزنامو کې دا غي څخه تنازل وکړي. دنیا تنازل نشي کولای. نو دې په اساس دا معاصر او نتیجه مند کوم سفر او د ملګرو ملتونه کلکچ په خپل حال کې پاتې ده.
ډیر زیاته مننه د بشري حقوقو فعال شاغلای محمد ابوالاحرار رامسپور او همدارس د افغان شزو د روزنی د مرکز رئیس محترمه پلوشه حسن همدارس د خبرونه په لومړی نیم ساعت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پانزي پوخانی استاد پوهنستان اگزام را سره ول هغه مننه له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوما ما را و په خلا کاوما ما را ور په خلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سره داسي تا
بلتون دا دو بیر ما
بر دی زما پستر بو برابر دی زما پستر بو برابر دی کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمای هم نیوالی سر دی غم یکڑ پشڑونا دی غم یکڑ پشڑونا دی بدوی دا کم رنگونا بی پروام ناڑی سین جو
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 40 ساعته اوریدلای شي.